دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم پام وکړئ دې سات خبرونو ته په پاکستان کې چارواکي وایي د هغو افغان کډوالو نوملیکنه پیلوي چې په پاکستان کې اوسي خو حکومت سره ثبت او رجسټر نه دي د پاکستان د سردي چارو مرکزی وزیر طلا محمود ویلي دي چې دوی په پاکستان کې د میشتو رجسټر سو افغان کورنیو د غیر رجسټر سو غړو د نمونو ثبت کول پیل کړي کسان د طالبان حکومت د کډوالو وزارت وایي چې په دې وروستیو میاشتو کې زرګونه افغانان له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستنه سوي خو دقیق ارقام یې نشته مګر د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته لسګونه زر افغانان له هیواد څخه ووتل چې یو شمېر په پاکستان کې کډوال شول د نایجیریا د شمال ختیځ د میډاګوري په ښار کې د درو بسونو د ټکر له امله و دېرش تنه د سې شنبه په ورځ بوشل سوي دي د خبره د هیواد د لوی لارو د خوندیتوب ادارې کړي په پېښه کې دوه بسونو مخامخ ټکر وکړ او ورې واخست او بیا درېم بس هم ورسره ټکر شو د غیدارې تروسا د و درشتنو مړینه تایید کړي او ویلي دي چې جسدونه دومره سوزول سوي چې د پیژندونې دي په نایجیریا کې د خراب سړکونو له وجې ټکرونه ډېر عادي دي او اکثره ډرایوران موټرونه تیز چلوي او د ټرافیکو قوانین هم نه مراعاتوي د اټومي انرژي د څار ادارې د سه شنبه پورې دا تایید کړه چې ایران د فردو په اټومي بټۍ کې د یورانیم د غني کولو کچه 80% پیل کړي چې د نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې ښکاره سره روانه ده جرمني فرانسې برتانیې د ایران لخوا د خپل اټومي پروګرام پراخول غندلې دي د اټومي انرژي د څار ادارې ویل دي چې د فردو په اټومي بټۍ کې د ایران لخوا د خپل اټومي پروګرام د پراخولو د نیت په اړه خپل د څار او د تایید فعالیتونه نور هم زیات کړي ایران د سې شنبه پر ورځ ویل چې د فردو په اټومي بټۍ کې د یورانیم د غني کولو کچه 80% پورته کول پیل کړي دغه بټۍ ایران درې کال د مخې بیرته خلاص کړي و د اټومي وسلو د جوړولو لپاره پکار ده چې یورانیم باید 90% غلی شي او 80% کچه تل وړول د دې وسلو د جوړولو لپاره یو مهم ګام بلل کیږي ایران همیش د اټومي وسلو جوړول رد کړي او په دې ټینګار کړي چې اټومي فعالیتونه سولېز دي د بشری حقوقو ډلې د سه شنبه پر ورځ ویلي چې 13 اونۍ د ایران امنیتي ځواکونو 2 کسان چې شپږ 50 د کوردانو په سیمه کې وو وژل دي په ایران کې د حکومت ضد د مظاهرې د سپتمبر د میاشتې ورسته تراغه پیل شوې چې 22 کلنه میسا امینی د ایران د اخلاقي امنیت د پولیسو لخوا تر نیول کېدو ورسته روغتون ته د کوما په حالت کې یوړل شو او هلته مړ شو ایرانی چارواکو د مظاهرو پر ضد ځپونکي اقدامات پیل کړي چې نړیوال خبرګونې هم راپارولې دي ایرانی چارواکي د روان 2022 کال د سپتمبر د 14 نیټې را پدې خو د حکومت ضد پالیسي او مظاهرې د بهراني هیوادونو لمسون بولی او وسلوال بیلتون غشتون کې ملامتوي چې د تشدد کړنې کوي خو په نړۍ کې مش د بشري حقوقو ډلې ویل دي چې په ایران کې تر اوسه 314 کسان چې یو 50 ماشومان او یو شز دي وشل سوي دي د امریکا د جمهوریت مرستیالي کمالا هیرس د فلیپین د جمهوریت سره د ملاقات پر مهال یو ځل بیا د دې هیواد سره د امریکا په ژمنو ټینګار کړی دی د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو
کا په ژمنه ټینګار کړی دی د خبر تفصیل ته مو پام را اړو
فلیپین په سیمه کې د واشنگتن تر ټولو پخوانی متحد دی او چین غواړي چې هلته خپل ډیپلوماټیک او اقتصادي نفوذ پراخ کړي میرمن هیرس د فلیپین د ولسمشر پردینان مارکوس جونیئر سره په ملاقات کې وویل امریکا د هغو اصول او نړیوالو قوانینو پر بنسټ د فلیپین د دفاع لپاره ولاړه ده چې د چین په جنوبي بحیره پورې اړه لري د متحده ایالاتو دغه جیک پوړي چارواکي فلیپین ته د چین لخوا د دې هیواد په وسلوالو قواو ملکی کښتیو او یا الوتکو د برید په صورت کې د امریکا او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګډ دفاعي تړون پر بنسټ د اقدام کولو ډاډ ورکړ احمد الله چوال آشنا رادیو واشنگتن
د انډونیزیا چارواکو د سه شنبه پر ورځ ویل چې د وړمې ورځې خونړي زلزلې کې د مړو سو کسانو شمیر 252 تنو ته لوړ شوی دی په دې زلزله کې لږ تر لږه 308 تنه ټپیان سوي او 110 تنه نور لا درک دي ژغورونکو د ژوندیو کسانو د ژغورلو عملیاتو ته دوام ورکړی دی د زلزلې سباندې 2000 کسان بې کوره کړي هم دي دا زلزله چې د رشتر په کچه 15.1 درجه و او مرکز د پلازمینې جاکارتا په 4.5 کیلومتره کې سویل ختیځ کې شوړل شوی دی د امریکا حکومت پرون د سه شنبه پر ورځ اعلان وکړ چې له اوکرين سره به د نړیوال بانک له لارې 4.5 میلیارد ډالره نور مرسته کوي. د امریکا د خزانه وزیر جنټ یلن ویلي چې په څو اونیو کې به د اوکرين حکومت ته دغه مرستو ورکول پیل سي چې د روسیې سره جګړې کې مرسته وسي. د فرانسې خبري اژانس وایي چې نړیوال بانک هم په یوې جلا اعلامیه کې ویلي دي چې له اوکرين سره به د مرستو لړۍ هم منظموي. نړیوال بانک تر دې دمه د اوکرين له خلکو سره د بیړنۍ او مالی مرستو په لړ کې 1.8 میلیارد ډالر مرستې تنظیم کړي او وایي چې څه باندې 1.4 میلیارد ورده مخه رسول شوي. روسیه د روان کال د فروری په 23مه په اوکرين یرغل پیل کړ. امریکا او متحدونه دا یرغل وغنده او په ځواب کې له اوکرين سره پوځي او بشري مرستې پیل کړې چې د ماسکو پر ضد دا جګړه وګټي. او په قطر کې د فوټبال د 2022 د نړیوال جام په سیالیو کې پرون د سه‌شنبه پر ورځ د سعودي عربستان لوبډلې د ارجنټاین لوبډلې ته 2-1 ماته ورکړه. د سعودي لوري د ارجنټاین لوبډلې ته ماته ورکول د فوټبال ډېر مینوال حیران کړی دي، ځکه چې د ارجنټاین لوبډله ډېره غښتلې ده. د فوټبال نړیوال جام د یکشنبه پر ورځ پیل شو او تیر ورځ پکې درې لوبې وشوې چې انګلند ایران ته 6-2 او هالند سنګال ته 1-0 ماتې ورکړه، او دغه راز د متحد ایالاتونو او ویلز ترمنځ لوبه 1-1 مساوي شوه. دا خبرونه ستاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ خو لومړی به دا رپورت واوري چې د اروپا د پارلمان مشري یوې غونډې ته ویلي چې نړۍ به ډېر ژر په افغانستان کې په عامه ځایونو کې د اعدامونو، سنګسار او د بدن د غړو د پرې کېدو شاهد وي. د طالبانو مشر څو اونۍ وړاندې له قاضیانو سره په یوه کتنه کې له هغوی غوښتي چې په مجرمینو دې حدود جاری کړي. د افغان ښځو د حقونو ځینې ملاتړي وایي چې نړیواله ټولنه یوازې اعلامیې خپروي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری پر پورت کې واوري.
د اروپي پارلمان مشر روبرتا متسولا د دوشنبه په ورځ د فرانسې په استراسبورګ ښار کې یوې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی غندلې او خبرداري ورکړې چې ژر به په افغانستان کې په عام محضر کې درانه مجازات له سره پیل شي. بلبل متسولا ویلي چې د کندهار ولایت څخه رسیدلي راپورونه ښیي چې نړۍ به ډېر ژر په افغانستان کې درانه مجازاتو، اعدام او سنګسار شاهده وي.
15 months after the fall of Kabul.
بیرمد متسولا ویل د کابل سکوت په ځل اسمیشتي ورسته خزي مخ په زیاتیدونکو ډول د فشار سره د عام ژوند څخه سړی تکیږي او په عام ژوند کې د ګډون مخه نیول کیږي. د خزو د حقونو د خوندیتوب لپاره د لومړنیو ژمنو سره سره په کلونو د خزو د حقونو په برخه کې پرمختګ بیرته شاته روان دي. د اروپي ټولنې پارلمان د افغانستان خلکو ته ژمن دي نه دغه هیواد چارواکو ته. طالبان غواړي چې خزي په ټولنه کې ودلې دي شي، غواړي چې خزي وده وکړي تر هغه چې هغوی په ټولنه کې خپل مناسب ځای ترلاسه کړي، موږ به د هغوی اواز لا اوچت کړو. د اروپي پارلمان مشر دا څرګندولې په داسې حال کې کړي چې د طالبانو د اسلامي امارت مشر مولوي هیبت الله اخندزاده شاوخوا 9 ورځې وړاندې په کندهار کې د افغان قاضیانو یوې ډلې سره په کتنه کې په افغانستان کې د شرعي حدودو پر تطبیق باندې ټینګار کړی و. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد د روانې میاشتې نوامبر په 14مه په یو ټویټ کې ویلي چې مولوي هیبت الله اخندزاده د قاضیانو سره په لیدنه کې هغوی ته امر کړی چې د غلو، انسان تښتونکو او پدنګرو دوسیې په ښه ډول وڅېړي. هغه دوسیې چې د حد او قصاص ټول شرعي شرایط پوره کړی وي مکلف یاست چې حد او قصاص ور باندې جاری کړئ، ځکه دا د شرایط حکم او زما امر دی او پر دی تر څو ور باندې عمل وکړئ. د طالبانو د مشر د دغه امر یوه اونۍ وروسته د طالبانو د حکومت سترې محکمې په تخار ولایت کې په 12 کسانو په محضر کې د تعزیري مجازاتو د تطبیق خبر ورکړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې سترې محکمې په یوې اعلامیه کې ویلي چې 12 مجرمینو ته چې لس نارینه او 9 ښځې وي د زنا له کوره تېښتې او غلا د اقداماتو له امله په تبعیضي بنسربېره 9 دورې دې سزا ورکړل شوې ده. طالبانو د 2020 میلادي کال د اگست په 15مه وخت را سکول وروسته په افغانستان کې شری نظام اعلان کړی. خو د طالبانو حکومت تر دا مهال هیڅ یو هیواد لوخه پر سپیرتي دی پیژندل شوی. طالبانو په لومړي ځل وخت د رسیدو پر مهال د 2020 په دیمای کې هم په افغانستان کې شری حدود پلي کړی و. د خزو د کلي او شپیر افغان خزینه په اعلان په نړیوال ټولنه تکات کې چې نړیوال ټولنه یوازې د اعلامیو په خبرولو اکتفا کوي. د خزو د کلي یو پاله مېرمن جولیا پارسیوي چې دوی د خزو د ژوند د ښه کېدو لپاره نړیوال ټولنې څخه غواړي چې چپ پاتې نشي.
ما سازمان ملل جامع جهانی است.
بیربند پارسی ویل د ملګرو ملتونو نړیوال ټولنې څخه مو غوښتنه دا ده افغانستان له څخه وتلی دی او دغه هیواد ته هیڅ پاملرنه نه کیږي. نړیوال ټولنه یوازې په اعلامیو کې خواشینی څرګندوي او بل کوم کار نه کوي. په داسې حال کې چې نجونې په بند کې دي او اکثریت کسان په مختلفو بهانو نیول شوي هغوی ته پاملرنه نه کیږي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی ویلي چې د دوی پر حکومت د فشار اوسو پر ځای د تعامل څخه باید کار واخیستل شي. ښاغلی متکی وړمه ورځ کابل کې د ناروی د سفارت د شارج اپیل سره په کتنه کې ویلي چې تاریخ دا ښودلی چې په افغانستان کې د فشار کارولو ګټه نه ده کړې او په کار دي چې د فشار پر ځای یو بل سره همکاري وشي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدر منو اوریدونکو، د افغانستان او اوکراین، سوریې او جنوب افریقایي هیوادونو څخه امریکا ته د راغلو نوو کډوالو لپاره دا لومړی ځل دی چې د امریکا یو مهم رسم یعنی تانکس گیوینګ یا د شکرانې ورځ لمانځي. 1500 کاله پخوا امریکا ته نو راغلو کډوالو د شکرانې په توګه ګډه ډوډۍ خوړلې وه. له هغه وخت راهیسې هر کال دا ورځ د نومبر په میاشت کې لمانځل کیږي. دلته په واشنگتن کې د نو راغلو کډوالو لپاره همداسې میلمستیا چمتو شوې. په دې باره کې شهناز نفیس رپورټ چمتو کړی.
د شکرانې ورځ د لمانځلو لپاره د امریکا ریاست ورجینیا ته راغلو کډوالو ته معلومه نه ده چې منزل به سوي، خو چې د خپلو جګړ ځپلو هیوادونو سختي ور په یاد شي نو د تانکس گیوینګ د غونډې نه خوند اخلي. د نو راغلو کډوالو لپاره د غونډه کې د یوکرین او سوریې نه بې کوره شوي کورنۍ وې، خو زیاتره میلمانه افغانان وو. د محفل ته راغلی یو بل افغان کډواله انیلا وای،
ټول یو حال کې یو او د تانکس گیوینګ سلیبریشن کو دا زما ته ډیره خوشحالي فیلینګ درکوي.
دوی دلته د خوشاله احساس کوي، خو د خپل وطن نه تر امریکا پورې تک کې ډیر ستونزې هم لیدلې دي. د کابل نه راغلی میترا امیری وای،
فکر میکنم دوباره تازه شدیم، دوباره زنده شدیم. این محفلا شاید نتونه خود افغانستان را بر ما بیان بکنه، اما چیزی است ای که مردم ما را میبینیم بر ما محبت میتن، مهربانی و صداقت یاد میتن، مهربانی و صداقت و واقعیت ما میبینم در اینجا.
د نوو کډوالو لپاره د شکرانې ډوډۍ جوړولو کې ډیر امریکایان برخه اخلي. څوک دوی لپاره ډوډۍ پخوي، څوک ورته ورکوي او ځینې ځانونو سره دوړان دینا جوړ شوی خواړه راوړي. باب ایلسن هم د هغونه یو دی چې خواړه ځان سره راوړي دي.
زه دلته د هغو کډوالو لپاره ډوډۍ راوړم چې امریکا کې په لومړي ځل د شکرانې لمانځلو مراسم ویني. تاسو وینئ چې ډیر خلک دي او زه ډیر خوشحاله یم چې زیاتره د افغانستان څخه راغلي دي. دوی مخکې لدې چې د امریکا تابعیت واخلي، د امریکا د یو مهمې رخصتۍ شیبې ویني.
د امریکا د دې ځانګړې رخصتۍ یو مهم رسم دا دی چې هر څوک فلمرخ یا خرتمې چرګ پخوي. د نظیفه کریمزئی پرنګي ډیر افغان کډوالو د پاره دا لومړی ځل وو چې دا فلمرخ غوښه وخوړله.
دا اول ځل مې دی چې ما دا فلمرخ په پښتو کې ته فلمرخ وایم، هغه ما وخورم کله نو وړلې. د افغانستان ټول غمو یې د ما نه هېر کړو، نو ډېر زیات خوندې ما واسي.
هر کال د نومبر په اخیرنی پنځشنبه د شکرانې لمانځلو په ورځ د امریکا په مختلف ځایونو کې ډوډۍ ورکولې کیږي. د نننی ډوډۍ قربتوب په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتولو یو اداره ای سی ڈی سی کولا. د ای سی ڈی سی مشر امریکا غږ ته وویل،
سو بای انټروډوسینګ زم
مونږ غواړو چې نوی راغلي کډوال د امریکا د مهم رسم سره آشنا کړو او دا چې دوی ته دا فرصت برابر کړو چې یو بل وپیژني، یو بل دودو دستور نه خبر شي، یو بل سره فکر شریک کړي او نوې ژوند پیل کاندي.
په دې محفل کې موجود افغان کډوال وویل چې دا سخت وخت نه تیر شوی دی، خو دې ملمستیا یا د شکرانې په دې رسم کې ګډون دوی ته د دوی په نوي وطن یعنی امریکا کې د خپلوي او هیلو احساس ورکړو. شهناز نفیس، امریکا غږ، ورجینیا.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
قدرمن اوریدونکو، په امریکا کې مشتې د بشري حقوقو د څار ادارې په ترکی چارواکو تور لګولې چې لګوار سره د مخامخ کډوالو په ګډون افغان کډوال په دلیز ډول له ترکیې څخه باسي.
احمد چې اصلي نوم یې د امنیتي دلایلو له امله نه اخیستل کیږي، د امریکا لخوا د روزل شویو پخوانیو افغان ځواکونو پیلوټ دی. نوموړی له یو کال راهیسې په استانبول کې اوسي او په امریکا کې د خپلې پناه غوښتنې منل کېدو ته انتظار باسي. د اوس له ترکیې څخه د شړل کېدو په ویره کې ژوند کوي.
زه یو څو کسه پیژنم چې استل شوي دي. یو شمېر یې پخواني پوځیان وو. طالبان وایي چې دوی د پخواني پوځ پرسونل ته اپا کړی ده، خو داسې نه ده. موږ داسې خبرونه ترلاسه کوو چې دوی اوس هم د پخوانیو پوځیانو په لټه کې دي او پخواني پوځیان اوس هم وژل کېږي او برمته کېږي.
د ترکیې د کډوالو اداره وایي سږکال د هوا له لارې 50,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته استولي دي او له ایران سره په ګډه پولې ترکیې ته 240,000 نور افغانانو د وښتو مخه نیولې ده. د بشري حقوقو د څار د ادارې په راپورټ کې چې په همدې میاشت کې خپور شو، ویل شوی چې ترکی چارواکي د افغانانو په شړلو کې له زور څخه کار اخلي او له یوې مخې ټول باسي.
موږ چې څه وینو هغه دا دي چې په ښارونو کې د پولیسو په لویو عملیاتو کې خلک نیول کیږي، د شړل کېدو په مرکزونو کې اچول کیږي او له هغه وروسته په جبر ورباندې د داوطلبانه ستنېدو اسناد امضا کیږي. د ریپورت عنوان دی هیچا له ما ونه پوښتل چې ولې له افغانستان څخه وتم، او دا د دې حقیقت لنډیز دی چې په ریپورټ کې هیچا ته د دې فرصت نه ورکړل شوی چې د پناه اخیستو غوښتنه وکړي.
ترکی چارواکي د زور د کارولو تور په کلکه ردوي او وایي دوی د نړیوالو معیارونو سره سم چلند کوي. په ترکیه کې شاوخوا 4,000,000 سوري کډوال ژوند کوي. خو د مهاجرینو په حق له ترکیې د ولس ناخوښۍ او پراتلونکي کال کې کېدونکو ټاکنو ته په کتو سره د ترکیه حکومت دغه هیواد ته د نورو مهاجرو لورتک څخه ویره لري.
په دې ورځو کې ترکیه ته د نویو افغانانو راتګ د سوری کډوالو په پرتله زیات شوی دی. په همدې خاطر د ترکیه حکومت د مهاجرینو د یوې نوې څپې له راتګ څخه په ویره کې دی.
د ټاکنو پرانیږدي کېدو سره د افغان کډوالو د راټولولو بهیر لا پسې چټک کیږي. چارواکو همدارنګه اعلان کړی چې په استانبول کې د اوسیدونکو افغانانو د اقامې جوازونه نه نوي کوي. د احمد د اقامې جواز هم په دې میاشت کې ختم شو. خدای وایي چې په امریکا کې د پناه غوښتنې د وروستۍ مرکې لپاره یوازې 2 هفتې پاتې دي او هیله لري چې هلته له خپلې مېرمنې او 4 ماشومانو سره یو ځای شي.
دا له وخت سره مقابله ده. زه هیله من یم چې متحده ایالاتو ته ولاړ شم، ځکه کورنۍ مې هلته ده. هر وخت چې پر سړک روان یم ویرېږم چې پولیس راڅخه د اسنادو پوښتنه ونه کړي، او دا چې زه اسناد نه لرم ښایي بیرته مې افغانستان ته ولیږي او زه افغانستان ته له بیرته ستنېدو سخت ډارېږم.
په څو اونیو کې به د احمد د ژوند برخلیک معلوم شي. یا به بیرته افغانستان ته ولیږل شي او یا به په امریکا کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې FM 100.5.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. در نوریدونکو، در لسکلینې زینب باید په دې مونږ کې د شونځي لپاره نوي جامې اخیستې وای. خدا چې په افغانستان کې د نجونو د شونځیو د نه پرانستل کېدو له امله مجبور شوه چې ځان ته د واده کالي واخلي.
دا هغه وروسته چې طالبانو د کابل واک تر لاسه کړ او ماشومان یې د زده کړو نه منع کړل، زیاتره د پلرونو په خوخه زړو نارینه ته واده کړل شوې.
هیچ وقت فکر نمی کردم که یک روز بیاید که دیگه درس نخوانیم و بارزوهای ما نرسیم به جای ایزی که دکتر شم شم یک خانم خانه.
در حقیق دوار در نیتا پسوس حتونه که ولور در تاکلون روز تا و تاکل شوا. دغه د افغانستان په کلیوالو سیمو کې د ډیرو خلکو لپاره د پیړیو په خوانې دود دی. د ریواش سره سم زینب د خپل میړه او سخر سره کوټه لاړه. د هغه میړه د هغه نه ولس کال زیات عمر لري.
وقت مکتب و باز می شد، ما می رفتم دوباره درس، ما می خواندم، ادامه می دادم، ولی وقت مکتب باز نشد، ناچار دیگه که عروسی کردیم و دیگه کدام راه حل بر دختران هم مانده، مجبور هستن یا عروسی کنن.
افغانستان پنرهی که یوازنه حواد ده چیجونی خونزه و تگنم منه شویدی ده اقتصادی بحران او ده نرواک طولنی لکبل اکثر مورو پلار خبلی کم عمر لونه چه ده طالبانو لخوا بزدکلو ده بندیز را حسی بخبلو کورنه و که بندی دی و دوی
و بجای ازی که درس بخونی حالا مجبور استی صرف بشوی جارو کنی یا لباس بشوی، مشکل هست همیشان انجام دادنشان.
کله چې طالبانو د تیر کال په اگست میاشت کې د هیواد واک بیرته واخیست، ځینې خلکو دا هیله لرله چې کېدای شي طالبان جنو ته د تعلیم اجازه ورکړي، خو ډیر زر د خلکو دغه هیله ختم شوه. قادر اراده لرله چې خپل لوڼو ته اجازه ورکړي چې خپل تعلیم پوره کړي. هغه وایي چې هغه د دې لپاره ډیر کار کړو.
بعد از اینکه مای عمل دیگه یار اجازه مکتب ندادم و دیدم که دیگه یا از اهدافشان نمیگردن، بعد خواستگارا که آمدن به دخترم گفتم که من تجربه که در گذشته از طالبا دارم اینمه توی اگه پس
دی اف پی د خبریالانو یوی ډلی د سو جنو سره مرکه کړي چې په ورستۍ میاشت کې واده کړي او یا کوژده کړي دي. دوی د شپږم ټولګي پورې زده کړې کړي. د هغې نه وروسته یې پلار کابل ته نږدې یو کلي ته کډه وکړه چې لوڼې یې تعلیم پوره کړي.
دور مې که ما مجبور هستیم ازدواج کنیم، یعنی که فعلا بار دوش خانواده خود باشیم بهتر است ازدواج کنیم. قبلا ما تصمیم درس تحصیل ادامه دادن و تحصیل خود داشتیم که میخواستیم تحصیل خود ادامه بدیم، فعلا دیگه فعلا بر ما امیدی نمونده که ما تحصیل ادامه بدیم.
بلویدز هرات خار کې د خونکو د ټولنې مشر محمد مشال ویل چې والدین اوس تا احساس کوي چې په افغانستان کې د جنو لپاره مستقبل نشته.
فقط دلیل هم مسدود ماندن مکاتب دخترانه هست که دیگه میگن ادامه تعلیم و تحصیل برای دختر خانم ها مساعد نیست. دختر خانم ها باید ازدواج بکنن و به زندگی نوین خود برگردن تا اونجی بالاخره ادامه حیات بدن.
د چارو کارپوهان وایي چې د جنو تعلیم په کم عمر د ودونو په ځنډولو کې تر ټولو زیاته د هغوی سره مرسته کوي. په کم عمر ودونه او د ماشوم زیږول د جنو او ماشومانو د مړینې سبب هم ګرځي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل
مهیروی. د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. پرون په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو دریم ورځ وه. د فوټبال نړیوال سیالی کې د ډیرو خلکو لپاره تفریح ده، خو له بلې خوا د ایرانی مدني فعالانو لپاره د خپل حقونو د غشتلو او د خپل ژغ پورته کولو یو فرصت هم دی. نور حال په دې راپورټ کې.
د ایران د فوټبال د لوبډلې یو شمیر مینوال پرون په ښکاره د خپل هیواد او د انګلستان د لوبډلې د مسابقې د لیدو لپاره په خطر کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو ډګر ته ورغلي. خو د نړیوال جام د لوبو په ډګر کې د دغو ایرانی فعالانو چې پر کمیسونو یې د ښځې، ژوند او ازادۍ شعار لیکل شوی او لپاره د فوټبال نړیوالې سیالۍ یوازې یوه تفریح نه وه.
زمون دلتا دراتلو اصلی مخه همدا ده چې د خپل خلکو او هیواد غږ پورته کړو. خلک په ایران کې یوازې د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي. یو داسې رژیم چې په خوانځیو کې کوچنیان او په کوڅو کې هلکان وژني په اړه تصور هم نشي کولای. تاسو دغه تصور نشي کولای. تاسو پوهیږئ چې دوی څه ډول مبارزه کوي. مونږ یوازې غواړو چې له خپل کورنیو او دوستانو څخه د ساتنې لپاره د رژیم په وړاندې مبارزه وکړو. لطفا زموږ غږ راغبر کړئ، زموږ د کورنیو او دوستانو غږ پورته کړئ.
د جون له 22 میرا په دې خو د ایران په حکومتي زندان کې د 22 کلنې مبارزې مهسا امینی د وژل کېدو له امله په ټول ایران کې مظاهره روانه. د ایران حکومت دغه مظاهره ځپلی او تر اوسه 419 مظاهره چیان وشلی او په زرګونو نور یې بندیان کړي.
ځنه وختونه مونږ هڅه کوي چې هغه ستونزې چې په ایران کې روان دي هغه هېرې کړو. زمونږ لپاره دا د خوښۍ فرصت و چې د دواړو لوبډلو لوب وګورو، خو مونږ له نویمې تر سلمې د ښې پورې په وزګار وخت کې د هغه څه په اړه چې په ایران کې روان دي فکر نه کولو. خو زه هیله من یم چې دا به په ایران کې یوه مثبت اغیزه ولري. لوبغاړي ټول هغه خلک دي چې دلته دخیل دي او ټول نړۍ هغه څه چې د بشریت لپاره غوره دي غواړي. ایران هم د دې برخه ده. له دې امله زه هیله من یم چې کارونه به ښه شي.
ایرانیانو د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې په ایران کې لروانو مظاهرو ملاتړ ته دوام ورکړي.
زه دلته راغلی یم تر څو چې د ایرانیانو غږ پورته کول وګورم او موږ دلته یو چې د ښځې ژوند او ازادۍ خپل شعارونه واورو.
په خپل د لوبې په ډګر کې هم پرون د ایران لپاره خبرونه خوشالونکي نه و. انګلستان د دوه ګولونو په بدل کې ایران ته ماتې ورکړه. هالند 2-0 سینیګال مات کړ او په دریمه وروستۍ لوبه کې امریکا او ویلز سره مخامخ شول چې لوبه یو مساوي پای ته ورسېده. نن ارجنټاین له سعودي عربستان سره لوبه کوي. ډنمارک او تونس لوبډلې به سره هم مخ کېږي. مکسیکو او پولینډ به یو له بل سره سیالي کوي او فرانسه به د استرالیا سره د ورځې وروستنۍ لوبه کوي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
قدر من اوریدونکو، ارواپوهان وایي چې په ګوزان اخته کسان له اروایي اړخه ستونزې لري چې له هغې جملې څخه د دوی بدخلقي او له ورځنیو فعالیتونو څخه خوند نه اخیستل دي او دوی له اروایي اړخه له خپل معلومات څخه ځورېږي او حتی ځینې وخت په ګوزان یا پولیو اخته کسان د ځان وژنې پرېکړه هم کوي. زموږ همکارې مریم صافی له ارواپو ډاکټر شرف الدین عظیمی سره د ګوزان وهلو اشخاصو په ستونزو او حل لارو خبرې کړې او په لومړي قدم کې دا پوښتلې چې په پولیو یا ګوزان اخته خلک له اروایي اړخه کومې ستونزې لري.
هغه ماشومان او تنکي ځوانان او ځوانان یا په ټوله کې لوی انسانان چې د پولیو له خطر سره مخامخ شوي دي یا ګوزان وهلې دي یا په یو شکل د اشکالو په ژوند کې یا په صحت او سلامتۍ کې ستونزه پیدا شوې ده، هغوی له اروایي اړخه هم ګڼې ستونزې لري چې غواړم څو مواردو ته اشاره وکړم. لومړی مورد د خلق او خوی ده. دغه انسانان معمولا ضعیف خوی لري، ضعیف خلق، یعنی موډ ډیر ضعیف وي، ډیر تیتی او ډیر په اصطلاح آف غوندي یو شکل. دویم مورد، دوی له ورځنیو چارو نه علل خصوص له فعالیتونو نه خوند نه اخلي. دریم مورد، دوی لږ حساس غوندي. څلورم مورد، د دوی عصبانیت یا غوسه ده. هغه ماشومان انسانان چې فلسفي یا ګوزن وهلي معمولا نظر نورو ته دا چې هغه لري مایوبیت لري، زر خو غوسه کیږي، زر عصبانی کیږي. پنځم مورد چې غواړم اشاره ورته وکم هغه د خوب ده. یعنی سره له دې چې دوی مایوبیت لري، دوی ستونزه لري، متاسفانه دوی د خوب په ستونزه مخته کیږي. شپږم مورد چې غواړم اشاره ورته وکم هغه د دوی د خوړو یا د اشتها مسله ده. د ګوزن په ګوزن یا پولیو اخته ماشومان یا لویان یا هغه کسان چې د ستونزې لري معمولا د اشتها او بیا وروسته له اشتها نه د وزن په برخه کې ستونزې لري. هغه ماشومان دغه کسان چې دغه ډول معلولیت لري یا نور معلولیتونه لري معمولا د حافظې له ستونزې سره مخامخ کیږي، یعنی حافظه کمزوری. په خوا کې دغه کسان د ځانوژنې افکار هم لري.
ډاکټر صاحب، کومې ستونزې چې تاسو یاد کړئ کدا ستونزې هواري نه سي سپیږي؟
د اروایي روغتیا له اړخه دوی سټرس پیدا کوي، استراب پیدا کوي او آرامش بنه لري او ډېر ځله له ټولنیز اړخه هم دوی سره تبعیض کیږي. اما هغه ډول چې ما اشاره ورته وکړله، کله چې دوی تمرکز ونه لري، کله چې دوی حافظه ستونزه ولري یا تعامل سم نه وي، بیا په اړیکو کې ستونزه ورته پیدا کیږي. د آینده په اړوند دوی امید کمیږي، عزت نفس یا سلف استیم ته صدمه رسیږي، په خپل ځان باور له لاسه ورکوي او په ډیری مواردو کې دغه کسان لګړو اروي استونزو نورو ګړو اروي استون سره مخامخ کی.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو ته مننه.